یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. تمه ده چې د پاکستان پارلمان نن ماسپښین د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه ورکړي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف به د اپوزیسیون په استازیتوب ولاړ وي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د تحریک انصاف ګوند ته ځان کاندید کړی، خو د دغه ګوند غړو خبرداری ورکړی چې که د شهباز شریف په ګټه رایه اچونه پای ته ورسیږي له پارلمان نه به ووزي. د پاکستان پارلمان د شنبې په شپه ناوخته عمران خان ته د نه باور رایه ورکړه او هغه یې بې واکه کړ. د مشرق نیوز په نوم یوې ایرانۍ ویبپاڼې ویلي، د افغانستان د پخواني حکومت یو چارواکی په ایران کې د وسلوالو کسانو د جذب په تور نیول شوی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو ایرانی څانګې فردا هم پر دې موضوع راپور ورکړی او ویلي دي چې د موضوع زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. په پروان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی وایي دغه ولایت کې تر وسلوالې نښتې وروسته د اختطاف کوونکو یو مشر او د هغه درې ملګري نیولی دي. پروان ولایت کې د طالبانو د امنیه قمانداني ویاند محمد کامران حبیبي ازادي راډیو ته وویل د عملیات نن سهار د بګرام هوایي ډګر لویدیځې دروازې ته نږدې ترسره شوي. د حبیبي په خبره د عملیاتو کې یو اختطاف کوونکی ټپي شوی چې هغه هم د نیول شوو کسانو په ډله کې دی. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم د آسیا جام د ملتونو د غوراوي پړاو په لوبه کې نن له ازبکستان سره مخ کیږي. لوبه تر شاوخوا نیم ساعته د بشکیک په غازپرو مارینا سټډیوم کې پیلیږي. د افغان لوبډلې یو غړي رضا کریمي د راتلونکو لوبو په اړه د فوټبال فدراسیون په فیسبوک پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې ټول ډله د خپل کار څخه راضي ده او وبتوانیږي چې د ازبکستان په وړاندې ښې نتیجې ترلاسه کړي. د آسیا د فوټسال د اتلولۍ سیالیو غوراوي لوبې د قرغزستان په کوربتوب پیل شوې. افغانستان خپله لومړۍ لوبه 4-4 له تاجکستان سره مساوي کړه. تمه د وروستۍ لوبه کې له نیپال سره مخ شي. او د بریتانیا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر ختیځو ښارونو دونیتسک او لوهانسک د روسیې د پوځ توغندوي حملې لا هم روانې دي. د بریتانیا پوځي استخباراتو همداراز خبرداری ورکړی چې په دونیتسک کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول ته په پام د اوکراین په ماریوپول ښار کې هم د دې وسلو د کارولو احتمال شته. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام معرفي ته د مخکینی جمهوری نظام یو لوړ پوړی پوځي جنرال سمی سادات ادعا کوي چې له اختر وروسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیلوي.
طالبانو د سوچ مجبوریت ته درولي یو چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو.
په دې اړه راپور درته خبرو چې د افغانستان لپاره په قطر کې میشت جرمني سفیر مارکوس پوتزیل له طالبانو پوښتلي چې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه ځواب ووایي. د پاکستان پارلمان نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره د رایه اچونې بهیر پیلوي. په ننګرهار کې خلک شکایت کوي چې هلته د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي.
او بوری واغستله په 2500 نازبره خدای په غبی یو سلو دیش ته ډالر وخته په ماغه ورځ منیم په 2500 او اوس په تا ویا واتیا کې ډالر دی اوس بیم په 2500.
تر دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو د پروګرام اول مطلب ته. د مخکینی جمهوری نظام یو لوړ پوړی پوځي جنرال سمی سادات وایي له اختر وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي. ښاغلی سادات په یو صوتي پیغام کې ویلي له اوسني حاله د افغانستان د ژغورنې لپاره به له هرې وسیلې کار واخلي. ښاغلی سادات په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دغې موضوع په اړه خپاره شوي رپورټونه تایید کړي دي، خو د طالبانو حکومت بیا وایي پر ضد یې څوک د درېدو مجال نه لري. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
خکاری چې ورځ تر بلې د طالبانو د حکومت او د مخالفانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره د سیاسي حل دروازې مخ په بندېدو دي. وروستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو نومونو یو شمېر کسانو د طالبانو د حکومت ضد وسلوال پاڅون پیل کړی، خو تر ټولو تازه یې د افغانستان د مخکینی وسلوال پوځ د یو لوړ پوړي جنرال سمی سادات څرګندونې دي چې وایي دوی نور اړ دي چې د افغانستان د خلاصون لپاره لاس په کار شي. خغلی سادات په یو غږیز پیغام کې چې تر ډیره یې مخاطبین د مخکینی جمهوری نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه دي ادا کړي چې طالبانو د افغانستان د دښمنانو هغه هیله پوره کړه کومه چې له افغانستانه د کادرونو د تیښتې او د بنسټونو د ویجاړۍ لپاره درلوده. خغلی سادات ټینګار کوي چې له اختره وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي.
خپل د وطن لپاره به عملی اقدامات وکړو چې په دې عملي اقداماتو کې سیاسي فعالیت هم شته، مدني حرکت هم شته او مصلحانه کارونه هم شته. متاسفانه چې بله چاره نه لرو، طالبانو داسې وچ مجبوریت ته درولي یو چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو.
جنرال سمیع سادات د جمهوري نظام پر مهال په څو مهمو پوځي پوستونو دندې مخته وړي چې تر ټولو وروستی هغه د کابل د امنیت د عمومي مسؤل په توګه وه. هغه د میوند قولي اردو قمندان او د ملي پوځ د ځانګړو ځواکونو مشر هم پاتې شوی دی. خو طالبان بیا د ښاغلي سادات د څرګندونو په غبرګون کې وایي که دا ډول کسان د دوی له عمومي بخنې استفاده ونه کړي او بیا په کوم کار لاس پورې کړي، له سخت دریځ سره به مخ شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر اسانه ده، هر څوک کولی شي دعا وکړي، خو یو واقعیت دا ده چې په افغانستان کې نور دې ته چاته مجال نه ده پاتې څوک مخالفت لاس پورې کړي او یا جګړې ته زړه کړي.
د طالبانو د حکومت ضد یو نوی حرکت د پیل خبره داسې مهال مطرح کیږي چې همدا اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ملي مقاومت جبهې او ځینو نورو پاڅون کوونکو لخوا له طالبانو سره جګړه روانه ده. موده وړاندې سیګار یو راپور کې ویلي وو د افغانستان د مخکینی وسلوال پوځ یو شمېر کمانډویان هم د طالبانو ضد جبهو سره یو ځای شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د پاکستان پارلمان کې نن په ځای وخت 2 بجو باندې د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایګیری کیږي. د همدې موضوع او د پاکستان اړوند سیاسي کړکیچ د لا جزئیاتو لپاره د آزادي اروپا مشال رادیو ایډیټر داود خټک سره د خټک سره رایګیری خو به کیږي. څوک څوک کاندیدان دي دغه دوه ګوندونو نه؟
ډیره مننه. دا وخت د پاکستان مسلم لیگ نون کاندید چې د اغا شابه شریف ته چې د نواز شریف کشر ورور دی او په خوا د پنجاب وزیر اعلی پاتې شوی دی، او دا وخت یعنی د عمران خان د حکومت دوران کې د اپوزیشن ګوندونو په اسمبلی کې د مشرو، او د تحریک انصاف له طرفه په خوانه د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی کاندید دی.
له پارلمان ټولو 324 څوکۍ نه باید څومره رای وګټي چې د صدر اعظم شي؟
باید چې 102 رای دی واخلي.
او په یوازې سر باندې شاباس شریف دا رای پوره کولی شي که مجبور دی ائتلاف وکړي؟
نه، مسلم لیگ سره دومره غړي نشته دی، خو مسلم لیگ ته د پاکستان پیپلز پارټي مرسته حاصله ده چې دویمه لویه پارټي د بیا د جمعیت علما اسلام چې هغه متحده مجلس عمل بل کیږي. دې سره اغي ته د عوامي نېشنل ګوند ورسره د اختر منګل د بلوچستان نېشنل پارټي دا داسې یو څو نورې وړې وړې پارټي دي. بیا پکې دوا امینې دي د وزیرستان علي وزیر او محسن داوړ، دا ټول د شابه شریف په مرسته ولاړ دي.
عمران خان په اړه بو پخته مغه خو تازه د خپل ټویټر هغه معرفي هم بدله کړې ده، لیکلي دي چې فارمر یعنی پخوانی صدر اعظم د پاکستان او یوازې د ګوند مشر لیکلی دی. هغه څه ویلي دي؟
عمران خان خو له دې وړاندې د خپل پلویانو ته ویلي چې د اتوار په مخام باندې دی په اسلام آباد کې راغونډ شي او یک شنبه لوی مظاهره وکړي. نو هم بیګا تیر شپه په اسلام آباد، کراچۍ، لاهور، پېښور، سوات په ډیرو ښارونو کې د تحریک انصاف پلویان راغونډ شي او واقعي جاغي ډیره لوی مظاهره کړي. بل دا چې د عمران خان ګوند اوس خپل دریس سرګن کړي چې هر کله چې شابه شریف کو وزیر اعظم منتخب شو نو دی به د اسمبلی نه بیا استفاده کوي.
دا کار څومره ممکنه ده او څه اغیزې بلري، څه عواقب بلري؟ دا
ممکنه خدا، ځکه چې پرویز خټک هم ویلي دي چې هغه د عمران خان په کابینه کې وزیر او شیخ رشید هم ویلي دي، د هم وزیر فواد چودري هم ویلي. خو بیا یو څه وزیران داسې شته چې د عمران خان په کابینه کې دغه ملګري دي، اغی د استفاګانو په حق کې نه دي. نو دا هم امکان لري چې په دې باندې په تحریک انصاف کې یو تقسیم رامنځته شي.
مننه. د پاکستان په څلورو صوبو کې هم په پارلمان کې کړکیچ روان دی. هلته په پنجاب کې، په پښتونخوا کې او په سند او بلوچستان کې بریدی.
بالکل، په پنجاب کې داسې ده چې د عمران خان حکومت او د اغه وزیر اعلی استعفا کړی ده. اوس التا یو بل وزیر اعلی منتخب کیږي چې یو د عمران خان کاندید دی او بل د پاکستان مسلم لیگ نون کاندید دی. د مسلم لیگ نون د شابه شریف زوی دی حمزه، او د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د پنجاب اسمبلی سپیکر پرویز الهی دی. التا دا کړکیچ روان دی، اوس معاملات للی د عدالت ته. بیا په پښتونخوا کې پرون د دین وړاندې یو قرارداد وړاندې شوی او د وزیر اعلی خلاف د عدم اعتماد معلومات خو هغه هم نن دازه چې دلته راتلم تانو یو شیبه مخکې هغه واپس واخیستل شو. په سین کې خو د پیپلز پارټي حکومت داسې مشکل کم نه لري. په بلوچستان کې بیا یو د اتحادیانو حکومت نو هغه کم کېدای شي چې په راتلونکي کې څه مسلې مخ
ته راځي. یو څه چې عمران خان خو په همدې مظاهرو په لاریونونو باندې مشهور دی او تر همدې ځایه هم چې رارسېدلی تقریبا د همدې په زور راورسېده، اوس یې بیا څه ویلي دي چې څه به کوي؟
عمران خان ویلي دي چې او د عمران خان د ګوند مشرانو هم دا ویلي دي چې دوی به په آرام باندې نه کینی، بلکې دوی به په ټول ملک کې مظاهرې کوي او که داسې اوشي نو دوی واقعي چې مشکلات راولاړولی شي.
ډېره مننه کوم داود خټکو، د مشال راډیو ایډیټر، چې د پاکستان د پارلمان د ننني رایګیری په ارتباط او همدارنګه د اړوندو نورو موضوعګانو په اړه خپل معلومات راسره شریک کړل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان لپاره په قطر کې میشت د جرمني سفیر مارکوس پودزل له طالبانو پوښتنه کړې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه ځواب ووایي. ښاغلی پودزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له رئیس سویل شاهین سره لیدنه کې کړې، خو ښاغلی شاهین ویلي د جرمني سفیر ته ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د دوی د مشرتابه په امر پورې تړلې مسله ده. په دې اړه پام کړئ دغه رپورټ ته.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو موضوع د طالبانو د حکومت لپاره په یو حیثیتي مسأله بدله شوې ده. نږدې اتم میاشتې په پوره کېدو دي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي له کوم مشروع دلیل پرته تړلي دي، خو هره ورځ یې دا دریس په کور دننه او نړیواله کچه غندل کېږي. تازه د افغانستان لپاره په قطر کې میشت د جرمني سفیر مارکوس پودزل له طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه پوښتلي دي. خغلی پودزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره پرون لیدنه کې کړي. خغلی شاهین ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د جرمني سفیر ورته ویلي پوهیږي چې طالبانو دا نه دی ویلي چې د نجونو تعلیم مطلق بند دی، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي به کله خلاصېږي. خو سهیل شاهین دې پوښتنې ته تکراري ځواب ویلی دی.
دا موضوع د مشرتابه مقام د امر ثانی او جامع طرح پورې تعلق لري. کله چې امر وشي هغه به هم خلاصېږي.
له دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت هم ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو پرېکړه یې مشر ملا هبت الله خونزاده کړې ده. خو له دې ټولو سره سره هر ورځ په افغانستان کې او له دې هېواد بهر افغانان او هم بهرنیان له طالبانو غواړي چې نور افغان نجونې له خپل مشروع حق محرومي نه کړي. د حق غوښتنې د روان کمپاین په دې لړ کې تېره شپه په پرتګال کې میشتو د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ځینې لوبغاړو په بیننس کلب کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په موخه کمپاینیزه دوستانه لوبه کړې ده. په دې لوبه کې ګډون کوونکو لوبغاړو پر خپلو جامو د نجونو ښوونځي پرانیزي شعار لیکلی و. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي او د روان د ختیسي مسؤولي سمیرا کریمیار ازادي راډیو ته وویل له دې لوبې د دوی موخه دا وه چې نړیوالې ټولنې ته وښيي چې افغان نجونې له کوم ډول بد برخلیک سره مخ دي.
له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو کمیسیون او اروپایي ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، ښځو ته وخت ورکړل شي او تر خوایې سیاسي مشارکت کې ونډه ورکړل شي.
د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی او هر ورځ د بېلابېلو هشټګونو له لارې له طالبانو غوښتل کېږي چې نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ولاړ شي.
جوان
آزادی خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی لاش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
اوس مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د بریتانیا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر ختیځو ښارونو دونیتسک او لوهانسک د روسیې د پوځ توغندوي حملې لا هم روانې دي. د بریتانیا پوځي استخباراتو همداراز خبرداری ورکړی چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارولو ته په پام د اوکراین په ماریوپول ښار کې هم د دې وسلو د کارولو احتمال شته. په دې اړه جزئیات احمد تکل اوروي.
د برتانیا دفاع وزارت خبر ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې پر لوهانسک او دونیتسک ښارونو د روسیې د پوځ توغندوی حمله لا هم روانې دي او اوکراینی ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د روسیې ځواکونو څو حمله په شا تمبولي. د برتانیا پوځي استخباراتو چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د بهیر په اړه منظم معلومات خپروي نن وویل چې اوکراینی ځواکونو د ځوابي حملو پر مهال د روسیې د پوځ ټانکونه او نور وسایط او د توپچی تجهیزات ویجاړ کړي دي. راپور کې راغلی چې په دونیتسک کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول، همداراز په کلا بند شوي بندري ښار ماریوپول کې هم د دې ډول وسلې د احتمالي کارولو ښکارندویي کوي. د برتانیا استخبارات همداراز زیاتوي چې د اوکراین په جګړه کې پر نارهبري شویو بمونو د روسانو ډیره تکیه د ملکی او پوځي اهدافو په توپیر کې د دوی وړتیا راکموي او د بمباریو پر مهال د ملکی وګړو د تلفاتو خطر خورا زیاتوي. د برتانیا د پوځ دا راپور د خپلواکو سرچینو لخوا تر اوسه نه دی تایید شوی. د روسیې پوځ د پلازمینې کیف او سومي ښار په ګډون د اوکراین په ګڼو سیمو کې د ماتو له لړۍ وروسته وویل چې له دې وروسته به یې د عملیاتو ډیر تمرکز د اوکراین د ختیځ پر سیمو وي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غواګیاست ور بشو. ننګرهار ته په ننګرهار کې خلک د خوراکي توکو له لوړې بیې شکایت کوي. په دې اړه راپور واورئ تر هغه وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه مه هیروئ.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د روژې په مبارک میاشت کې د ښار هټیوالو د لومړنیو خوراکي توکو نرخونه زیات کړي چې له امله دوی له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي تازه ګل او مجتبا د جلال آباد ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي او غیر خوراکي اړینو توکو نرخونه کنټرول
کړي.
چې دا غریب سره خیر سره دا روزي وزپی چې خبره برشي باید مونږ د شاروالۍ نه غوښتنه کوو چې دغه نرخونو کنټرول وکړي.
بل نور ته د جلال آباد ښار اټایوال د لومړنۍ خوراکي توکو د بیل وړیدل منی، خو زیاتوي چې نرخونه د دوی په لاس کې نه بلکې د هغه سوداګرو په لاس کې دي چې دوی ترې نه په عمده ډول توکي پیری. دو تنه هټایوال عمر خان او سید اصغر وایي
حیران پاتې چې کومې خواته سړی لاړ شي. ساده د ملک څخه خراب دی، عوام هم ټول غریب دی او کاروبار هم نشته. نه خامخا یو دی او مشکل سره بيخيږي دا ټول عوام خلک.
یو دکاندار مخکې مثال 2000 روپۍ دکانداري کوي، نن 1000 روپۍ دکانداري نه کوي.
د خلکو د شکایتونو پر وړاندې د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد ویل چې ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول لپاره کمیټې جوړې کړي. هر هټایوال چې له نرخنامې سرغړونه کوي هټۍ به یې تړل کیږي او لوړ جرمانه به پرې کوي.
د غزنی د سوداګرۍ او پانګونې خونوای په دې ولایت کې 50 سلنه تولیدي کارخونه کمې شوې دي. د دې خونې مشر عبدالمتین قلندرۍ نن ازادي رادیو ته وویل د بانکي تحریمونو او نه فعالیت او د پیسو د نشټوالي لامل دا کارخونه تړل شوې دي. ښاغلی قلندرۍ وایي د کارخونو خوراکي توکي، پلاستیکي لوښي او ساختماني توکي تولیدول. که څه هم ښاغلی قلندرۍ د تړل شویو کارخونو د شمیرو په اړه قرار کم وړاندې نه کړل، خو وی ویل چې د دې کارخونو له تړلو سره سلګونه کسان روزګار شوي دي. نوموړی وایي په ځلونو یې دا موضوع له طالب چارواکو سره شریکه کړې، خو له ژمنو سره هم په غزنی کې د سوداګرو ستونزې نه دي حل شوي. د طالبانو د ټولګټ وزارت وایي د تخار د مرکز تعلقان او بنګي ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلي سړک تر غولو او جغل اچونې چارې پای ته رسیدلې دي. د یاد وزارت ویان ملا حمید الله مسپان نن ازادي رادیو ته وویل دا سړک د 3 میل نه افغانۍ په ارزښت ټولګټ ریاست او د یو خصوصي شرکت له لوري رغول شوی دی. ښاغلی مسپا وایي د دې سړک تر غولو پر مهال د سیمې اوسیدونکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار فرصتونه هم برابر شوي وو. نوموړي زیاته کړه د دې سړک له جوړېدو سره به د سیمې د اوسیدونکو ترانسپورتي ستونزې حل شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه: یو امریکایي ډالر و اتیا افغانۍ او نوي پوله، یو یورو و نوي افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 110 افغانۍ او 180 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 420 افغانۍ.
خبرونو ور آخوا
د خبرونه دې برخه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په کابل کې د نرخونو د کنټرول په اړه د کابل ښاروالۍ له یوه مسؤل سره غږېدلې وو او په خوست کې به د روږدو کسانو د درملنې د یوازیني روغتون د امکاناتو او ستونزو حال درکړو. خو لومړی به اسدالله لودین ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
له بریتانیا خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې د پاکستان پر روانو سیاسي ناندریو او د هغو پر احتمالي پایلو باندې یوه لیکنه کړې ده. د پاکستان پارلمان د یکشنبه سهار وختي د رایې اچونې له لارې عمران خان د صدارت له څوکۍ نه سلب صلاحیت کړ. ګارډین د پاکستان او طالبانو اړیکو ته لنډه اشاره کړې او لیکلي دي عمران خان د نړۍ نورو مشرانو ته په کتو پر طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې لږې نیوکې کولې. د مطلب په دوام کې راغلی دا مهال د طالبانو حکومت له بشري ناورین او دغه راز اقتصادي ستونزو او سیاسي انزوا یا ګوښوالي سره مخامخ دی. د ګارډین په لیکنه اوس به قطر تر ډیره د افغانستان بهرنی شریک وي او د ورځپاڼې په باور دا ځای په خوا د پاکستان وو. ځینو سیاسي کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي چې عمران خان د طالبانو پلوی وو او نشتون به یې د افغانستان پر روان وضعیت بې اغېزې نه وي. ځینې بیا په دې باور دي چې د پاکستان د بهرني سیاست لیکې د هغه هیواد پوز مشخصوي نه ملکی حکومت او چارواکي. ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د مریلاند پوهنتون به یو شمیر افغان پناه غوښتونکو ته د لنډمهاله اوسېدو ځایونه برابر کړي. ویل شوي چې دغه تعلیمي بنسټ د یوې مرسته کوونکې موسسې په مرسته 15 افغانانو ته د اوسېدو امکانات برابروي. واشنگتن پوسټ د همدې راپور په خبرولو سره ویلي چې یو شمیر افغان کورنۍ به راتلونکو اونیو کې د مریلاند پوهنتون په محوطه کې میشتېدل پیل کړي. په مطلب کې د چارواکو په حواله لیکل شوي چې دا افغانان به چې تازه امریکا ته رسیدلي تر یو کاله پورې د غذای کې پاتې شي. د پوهنتون چارواکو دا نه دي ویلي چې پناه غوښتونکي به په مشخص ډول کوم ځای کې اوسېږي. کله چې امریکا د تیر کال په اگست کې خپل ټول سرتیری له افغانستان راوویستل لسګونه زره افغانان امریکا ته هم تخلیه شول.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په خوست کې د روغدو کسانو د درملنې او یا بستریز روغتون له ګڼو ستونزو سره مخ دی. د معتادینو روغتون کې دا مهال شاوخوا 60 کسان تر درملنې لاندې دي چې د مسؤلانو په وینا د هر ناروغ درملنه له 45 ورځو تر 90 ورځو پورې وخت نیسي. نور زموږ د سیمه ییز خبریال په دې راپور کې
په خوست کې په نشو د روغدو کسانو د درملنې روغتون مسؤلین وایي چې یاد روغتون د خوراکي توکو درملو د ناروغانو د جامو بسترو روجایو او نور برخو کې ستونزې لري. دوی په نشو د روغدو کسانو شمیر ته په کتو غوښتنه کوي چې په دې مرکز کې د روغدو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره هم ځانته ځایونه جوړ شي. د معتادینو روغتون سرطبیب ډاکټر حمیدالله آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې روغتون کې یو شمیر ډاکټران، نرسان، فارماسیستان، روغتیایی سلاکاران او ټولنیز کارمندان په ګډه د روغدو کسانو په درملنه بوختي.
جدي ستونزې دي، د غذایي موادو جدي ستونزې ده، همدارکم د درملو جدي ستونزې ده، او دغه رقم ته موږ د البسي او د کارتسي او دغه ستونزې ده کوم منیجمنت په خاطر د وټکو نشتون ده، د چردولې جګواله ده، ترڅو چې هغه موږ د خدمات لا کړی نو دغه ستونزې کې چې ته موږ ته رسیدګي ورته وکړل شي نو د موږ د مرزانو په هغه تداوی باندې به ډیر کته سره.
ډاکټر حمید الله زیاتوی په سوال خطی زون کې د معتادینو د درملنې یو معیاري او مجهز کمپلیکس ته اړتیا موجوده ده. بلوري ته هغه ناروغان چې د معتادینو په روغتون کې بستر دی وایي درملنې په دوی مثبت اغیز کړی او وجودونو کې خوالی راغلی دی. صدیق یو هنرمند دی چې له نږدې یو کال راهیسې نشو ته مخه کړې او اوس د معتادینو په روغتون کې بستر دی. دی وایي ټولنیزې ستونزې او له معتادو کسانو سره ناسته ولاړه د ده د معتاد کېدو سبب شول.
پریشان وي، زړی خپاوي، نه سړی فروغ د شي بیا یوه مرګلی سره کښېني، سنګرټ وڅ کوي، سګرټ نه بیا 400 ته شي خبره، 400 نه د غریب سي چی سړی شي شی ته څي ای نه باس روغلل مونږ دیلی ډاکټرانو صاحبانو ته روغلل بس تداوی مونږ خاکي.
یو بل ناروغ سرور وایي چې له لسو کلونو راهیسې په نشو روغ دی دی او څو ځله د معتادینو په روغتون کې بستر شوی، خو د ژوند ستونزې او کړاوونه د دې لامل شوي چې له درملنې وروسته هم څو ځلې نشو ته مخه کړي.
صحیح وم کور مې کړای شولو خو پوره ډول سره کور مو نشو سر ته رسوله، اوس بیخي ښه یم. دلته مو ته نه ورځې دوایي وکړله، دماغ مې په خپل حال کې شول. نو نشایي توکي چې څوک کاروي هغې ته په ټولنه کې څوک په خاص سترګه نه ګوري او نه ورته کسې خلکو نه نفرت کوي، یعنی هغه په ټولنه کې د اوبو بور ده. زه خپله هم دغه رقم ته اوس دې شپخانې ته چې زه روغلم بیخي جوړ او صحیح سلامت شو.
څنګه یو کس په نشو روږدیږي او له نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي؟ په اړه یې رواني سلاکار ګلقادر داسې وایي.
معتاد ډېر په ټولنه سي او په کورنۍ سي اړه لري. معتاد کورنۍ ته او ټولنې ته په کور ده ترسو کاروبار ته پیدا کی چیرته مصروف کی په خانوم سره عید کی باد رومی ته نه خلی کورنۍ ته په کور ده ترسو آغا معتادین چې دای سره ګرځېدو مخکې نو هغې نه دای لرې وسوتي او سالم مصروفیت ته پیدا کی تر څو دای بیرته احتیاط ته مخه نه کړي.
په خوست کې د معتادینو د اویا بستریز روغتون مسؤلان وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې شاوخوا 350 کسان تداوي کړي او که د دې روغتون شته ستونزې او نیمګړتیاوې حل شي نو د ناروغانو د درملنې بهیر به لا نور چټک شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر د کابل اوسیدونکي هم په روژه کې د خوراکي موادو له ګرانۍ شکایت کوي، خو د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د نرخونو کنټرول په جدي توګه څاري. زما همکار اسدالله لودین د کابل ښاروالۍ د نشراتو له آمر نعمت الله بارکزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول لپاره تر اوسه څه اجراءات کړي دي؟
د کابل ښاروالۍ عملا څلور څلوېښت ټیمه، یعنی د پهار نایي کې دوه ویشت نایي لر پهار نایي کې دوه ټیمه، یو سیار ټیم دی د شکایتو ټیم دی، همدا اوس هم په سای کې دي. د کابل ښاروالۍ په هدایت دوی ورځې مخکې یو عاجله جلسه وه، دا ول چې دا بی باید په کلکه توګه کنټرول شي. مواد چې په نخنامې کې دي د دوغو د هر صنف مشر زموږ سره ده، یعنی کله چې موږ یو دوکان ته ځو دی اوړه ګران خرڅوي، د اوړه واردونکي مشر زموږ سره په کمیشن کې دی، را سره راځي. دغه نرخ هم چې موږ ټاکو د دوی په همغږي او همانګي باندې ټاکو. عموما دغه ګران فروشیانې چې کېږي د ظلم له لاسه کېږي، د دې د لاس نه کېږي چې یو څوک وایي وروره دغه اوړه ما ګران اخیستې دی ګران یې خرڅول، چې دغه عمده واردونکي زموږ سره په کمیشن کې ده.
څه فکر کوئ د اورېدونکو شکایتونه ولې لا هم پر خپل ځای د فکر کوي؟ دغه نرخنامه سمه نه عملي کېږي؟
په یو ښار کې چې اووه میلیونه خلک ژوند کوي، سل دوه سوه یا درې سوه شکایتو خامخا کېږي چې هر رقم در پکسي. زموږ هدف دا دی لوی منډه، یعنی چې موجودي په کابل ښار کې اول نایي دوم نایي څلورم نایي شپږم نایي دریم نایي هر ځای کې دا منډه، یعنی موجودي زموږ خامخا شکایتونه به کېږي، دا به منو.
بله، او تر اوسه داسې اقدامات هم عملي تاسو کړي چې مثلا دوکانونه مو سرغړونو له کبله بند کړي وي؟
موږ ډېر خلک عمله کوم کړي مو دي، عامو جریمه کړي دي، او کچېري یو څوک بیا مقرر دغه تخلفو کې دا مو معرفي کړي دي. لوی څارندوالي او کورنۍ چارو وزارت دا خبر هر ورځ روان دي.
کابل ښاروالۍ د نشراتو آمر نعمت الله بارکزی. او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښېدي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنه وزرتین ګلدین سره په تماس کې. افغانستان کې چې کومې سوداګانې چې یو شی به په زر خرڅېږي، هغه شی اوس په دوه زره خرڅېږي. روژه چې راله په روژه کې اوس هغه شی په پنځه زره باندې خرڅېږي.
زه عبدالقادر د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د بړو کانې نه دا پیغام د ازادي راډیو په زما دا پیغام نه شوي کي. دغه کومې مرستې چې کېږي د نړیوال چې کومې مرستې ښي دغه د ډبلیو سي د خوانه دغه لسې دا کوم مرستې کېږي، دغه موږ ته د انجینرانو کارټونه را کړي دي، او دغه کارټونه چې دي دا وایي د بنډلو په حساب باندې دي پوه شي، او دغه تاسو تقسیم کوي پوه شي. په درې او په څلورو چې زه تقسیم کوم په دې باندې به څه شی اوسي، نه د زما کار روان شي او نه د هغې کار روان شي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234.
دا برخه هم دومره و. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زما له نورو همکارانو سره پاتې شئ.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام 25 دقیقې خپرېږي، خو له هغه مخکې زما همکار صفی الله ستانکزی تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
تمه ده چې د پاکستان پارلمان نن ماسپښین د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه ورکړي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف به د اپوزیشن په استازیتوب ولاړ وي. تحریک انصاف هم پخوانی د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي مخته کړی. د مشرق نیوز په نوم یوې ایرانۍ ویبپاڼې ویلي د افغانستان د پخواني حکومت یو چارواکی په ایران کې د وسلوالو کسانو د جذب په تور نیول شوی. په پروان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی وایي په دغه ولایت کې تر وسلوالې نښتې وروسته د اختطاف کوونکو یو مشر او د هغه درې ملګري نیولي. او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیا جام د ملتونو د غوراوي پړاو په لوبه کې نن له ازبکستان سره مخ شوی دی.
دو خبری دی، یو خود
مختنی کابینه که صرف 5%
متاسف ایمه چه حکومت
وقت جکره کنیزاد
حتی که ونه چه افغان حکومت
ده. آزادی رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د خبرونه ته خره غلاست. په پاکستان کې د چټکو سیاسي جریاناتو په دوام صدر اعظم عمران خان په پارلمان کې د اپوزیسیون د هڅو په پای کې سلبې اعتماد شو. لدې بدلونونو وروسته په پاکستان کې سیاسي کړکیچ پایته نه دی رسیدلی او ښایي د بل حکومت تر واکمنېدو پورې دوام وکړي. د طالبانو حکومت هیله څرګنده کړې چې په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ به ژر پای ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د پاکستان کړکیچ د دې هیواد کورنۍ ستونزه وبلله، خو هیله څرګنده کړه چې دا بحران به پر افغانستان اغیز ونه کړي. د افغانستان د تیرو څلورو لسیزو حکومتونو تل له پاکستان سره کړکیچن اړیکې درلودل، خو دا هیواد د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه مهم دی ځکه د هیواد مهمې ترانزیتي لارې له پاکستانه تیریږي. د افغانستان ډیری واردات له دې هیواده راځي او میلیونونه افغان کډوال هلته دېره دي. طالبان د عمران خان د صدارت په دوره کې پر افغانستان واکمن شول او پر عمران خان او د ده د بهرنیو چارو پر وزیر شاه محمود قریشي په وار وار له دې کبله انتقاد کېده چې د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو مناسبتونو کې خبرې کوي. خو آیا د عمران خان له بې واکه کېدو سره به د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې بدلون راشي او د طالبانو اړیکې به د پاکستان له راتلونکي حکومت سره چې ښایي لویه برخه یې د مسلم لیگ او پیپل ګوندونو په لاس کې وي څه ډول وي؟ په نننۍ 25 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. دا خبرونه زه احمد تکل وړاندې کوم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. د خبرونې میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج او د دریم خط د ملي حرکت د مطبوعاتي کمیټې مسؤول میرویس اشفته. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خبرې له مارج صاحب سره لومړی پیلومه. مارج صاحب، همدا ساده پوښتنه ده چې د پاکستان روان سیاسي جریانات به پر افغانستان که اغیز ولري، زیات تر ټولو زیات به په کومو برخو وي؟
مننه. زه تاسو ته ګران ملمته، تاسو تخنیکي همکارانو ته اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د پاکستان کړکیچ تابان یو څه ډېر جزئي اثرات به دا ولري چې د نوې مشرتابه سره به د طالبانو اړیکې به په کومه کچه مندي او همداسې د نوې رهبري چې طالبان د پاکستان منځته راځي، د دوی دغه میتود د پالیسي مخته وړلو به په کوم ډول مندي، صرف په دې کچه به په عمومیاتو کې کوم خاص اثر نه لري، ځکه د پاکستان پالیسی جوړونکي کسان چې هلته دي معمولا نظامیان دي او آی ایس آی تر ډېره بریده پورې هلته ډېر زیات رول لري په بهرنۍ پالیسی کې، خصوصا د افغانستان په چارو کې او د نور ګاونډیو لکه هندوستان په دې مسایلو کې. او په عمومي کچه څه موږ وګورو، پخوا مثلا تحت الحمایه هیوادونه وو، اوس تحت الکنټرول هیوادونه دي. درېمه نړۍ هیوادونه اکثریت دي لکه خصوصا لکه پاکستان افغانستان، دا تحت کنټرول د غرب دي. غرب هیوادونه دلته معمولا برخلیک ټاکي، لوی فیصلو کې دوی اقدامات کې اته د اچنه ور کوي. نو بینان خصوصا د پاکستان څخه په دې غرب د خوانه د خپل اهداف د خپل موخه د پاره د مجری هوا په توګه جوړ شوی ده. هغه معمولا بدون لګنه د افغانستان له چارو سره چارواکو سره کوم خاص توپیری چلن نسی کولای او په خپل ډول مند روان وي. وو بالکل دا به کېدای شي مثلا پنجابیان هوښیار دي، خپلو ګټو ته ژمن دي، معمولا په لویو لویو بحرانو کې د نړۍ او د سیمې د خپل هیواد په ګټه مند کار کوي، خپل وګړو ته ژمن کسان دي. وایم چې سب سے پہلا پاکستان دوی ته هر څه نه د پاکستان ګټې مهمې دي. یا په اومیاتو وظیفه چې لري مثلا یا پروګرام چې مختبی دوی خپلو ګټو ته پام کوي، په هغه صورت کې که افغانستان د بربادۍ او د لاس وهنو یا د بدبختۍ سبب هم د دوی د ګټو ګرځي بیا دغه نه درېغ نه کوي.
مننه اشفته صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو او لکه څنګه چې مارش صاحب وایي چې د پاکستان پالیسۍ پوځ جوړوي، نو په غالب ګمان له طالبانو سره د پاکستان اړیکې به هم د پوځ په لاس کې وي، نو په دې ترتیب سره د پوځ په اړیکو کې به د ملکي حکومت له بدلېدو سره د طالبانو سره په تعامل کې بدلون راشي؟
اور سر کے سلام علیہ تاسو ته محترم مارش صاحب او ټول محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. هرو مرو ادا کې دون کې دی دا چې د دې حالت څخه د پوز رول لا پسې زیاتیږي، نو هغه به پر طالبانو باندې او د افغانستان پر نننی چارو باندې متاسفانه منفی اغیز هم لري. ځکه چې یو خو د ایس آی لاس مخنه ده، بل دا چې دا فنډمنټالیزم په پاکستان کې ډیر سابقه لري او دیوبند د ایس آی تر تاثیر لاندې کار کوي او کوي، او زموږ یو تعداد ډیر طالبان د هغو مدرسو څخه فارغ شوي او د ایدیولوژیکي لحاظه هماغه چارچلن چې هغوی غوښتل دوی تر غواړي چې په عملي ډګر کې پلی کړي. نو یقینا چې د تیر حاکمیت څخه و موجوده حاکمیت چې ډېر امکان لري په کې د اسلامیانو رول لا پسې زیات شي په افغانستان کې خپل اغېزه درلای شي.
ستاسو په نظر د طالبانو اړیکې په تیرو شلو کلونو کې یا لږ تر لږه پنځلسو شپاړسو کلونو کې له د پاکستان له پوځ سره زیات و که له سیاسي مذهبي ګوندونو سره د پاکستان؟
پوځ په پاکستان کې پر ټولو مسایلو باندې ډېر تسلط لري. سیاسي مذهبي ګوندونه هم د تیوریک لحاظ رول لوبوي، مګر په پالیسي بهرنۍ پالیسي کې د پوځ او په خاصه توګه ایس آی ډېر عمده او اساسي نقش لري.
یعنی د پاکستان مذهبي ګوندونه ښایي تاسو چې له ایس آی سره په اړیکو کې دي؟
مذهبي ګوندونه د ایدیولوژي تر لحاظه دیوبند مربوط دي، مګر مستقیما د دوی رهبری تر د ایس آی په لاس کې دي. یعنی پوز او ایس آی په کې ډیر اساسي رول لوبوي. نو د دې خاطر زموږ تیر تنظیمونه او موجوده طالبان او تحریک متاسفانه د پوز او ایس آی تر تاثیر لاندې وو او دی.
مننه اشفته صاحب. مارش صاحب، څه فکر کوي تاسو په تېر حکومت کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د عمران خان پر حکومت له دې کبله انتقاد کېده چې د طالبانو په استازیتوب خبرې کوي، فکر کوي چې دا لړۍ به پای ته ورسیږي او که به بیا هم عمران وبخښي راتلونکی صدر اعظم یا د بهرنیو چارو وزیر بیا هم د طالبانو لپاره په نړیوالو ډګرونو کې لابي وکړي؟
دلته رهبری وي یا د عمران خان په ځای باندې بل قسم راسي، دا لړۍ به دوام لري. په ډېره خواشنۍ سره چې ما وخت هم وویلې چې پاکستان یو مجري هیواد د غرب لړۍ دا غرب نړۍ افغانستان لکه توفه په ډول باندې پاکستان ته راکړی چې د افغانستان مدیریت او چارې دوی مخې ته بوزي. نو بینان دوی د خپلې وظیفې په بنیاد باندې چې غرب راکړی دا چارې مخې ته بیایي، خو په ټوله کې بیا هم زه تاکید کوم چې ملکي اداره ډېر واک اختیار نه لري، دا یو تشریفاتي او سمبولیک اختیارات لري. په دې پاکستان پوځیان لکه د افغانستان پوځیان په ډول نه دي، هغوی هر پوځی یو سیاستمدار هم ده وی تقریبا تر ډیره بریده پورې راځي په انګلستان کې ته زده کړې کوي. دا جوته ده دا ښکاره خبر ده ټول په دې باندې پوهېږي که پخواني تنظیمي مجاهدین او جادي ډلې وي یا اوسني طالبانو دي ټول په پاکستان کې روزل شوي دي، د پاکستان په ملاتړ او د هغوی په مرسته باندې په افغانستان کې واکمن شوي دي. اوس هم د دوی کورونه د اکثریت په پاکستان کې دي، د ځینې مجبوریتونه هم اطاعت هغوی ته کوي او داسې پخوانه د هغوی په ملاتړ باندې ته واک ته رسېدلي دي، خامخا هغوی سره اړیکې لري. نو بیا تاکید په دې باندې کوم چې د نورو هیوادو بهرنۍ پالیسي لکه موږ د نه ده چې هېڅ پالیسي نه لري او یا دا ده چې د وطن یو څه چې مخې ته راځي هغه مخې ته وړي. نه، هغوی مخ له مخې پالیسیانې جوړې کړي دي، پروګرامونه جوړ کړي دي هر هیواد پاکله مندې، هغوی پوهېږي چې هغوی څه وکړي، هغه خامخا پلی کوي او دا څوک پلی کوي، پوز او ایسای. لبنان پرې کوم تغییر نه راځي د افغانستان په چارو کې. د افغانستان بدبختي همیشه پاکستان غوښتې ده، د افغانستان کې ثبات هغوی په خپله ګټه نه بولي لکه نور هیوادونه چې فکر کوي چې په افغانستان کې ثبات او امنیت دي، د دوی کورنۍ امنیت ته به خطر نه وي. پاکستان برعکس په بې ثباتۍ کې د دوی ګټې دي. که چېرته مضبوط قوي حاکم نظام منځته راسي بیا نو دا د پاکستان خپل ضرر پیدا کوي. لومړی دا چې بیا هغه نظام خپل خاوره ته راټکه مارګلې پورې دعوا کوي، دوهم پښتانه چې او بلوچان چې په پاکستان کې دي دوی بیا فکر کوي د ما خپل ذاتي وطن حکومت جوړ شوی دی، بیا هغوی د پنجابیانو دا ظلمونه او حالات چې ویني بیا هغوی نه اطاعت نه کوي، مخ تر اړوي. نو بنا دلته همیشه بې ثباته هېواد بل په بې ثباتۍ کې دوی اقتصادي چارې مخ ته وړي. دوی په وړیا توګه چاتراش قانونه مادونه د کونړ نور سیندونه
په دې باندې خبرې کوو. دا اقتصادي مسایلو باندې هم زه مارج صاحب وړاندې غواړم خبرې درسره وکړم، خو له تاسو نه غواړم یو بله پوښتنه وکړم چې د پاکستان بې ثباتي، البته که دوام وکړي د پاکستان سیاسي بې ثباتي، دا به د سیمې پر وضعیت په مجموع کې نه یوازې د افغانستان یا له افغانستان ورهاخوا د سیمې په کچه څه اغیز ولري؟
په هیڅ صورت مې د پاکستانیان پنجابیان ما وخت هم ولسه دوی خپلو ګټو ته خپل ملي مسایلو ته ډېر ژمن کسان دي، هوښیار کسان دي. دوی هیڅ وخت بې ثباتي ته ډېر حده پورې نه پرېږدي، دا د ورځو خبر ده، حتی هفتې ته ډېر نه ځي. معمولا یو څو وخت دا کار کوي. داسې پاکستان د سیاسي لحاظه یو څه د غرب په سترګو په لیدو کې او بغاوت په دې کې د چین سره اړیکې جوړې کړې وې، یو عمران خان پوتین سره ناستې کړې وې، یو ډول یو تهدید یې ورته ورکړ چې مثلا د امریکا غوښتل چې دوی فشار لاندې راولي، کله بلوڅان پرې راپورته کړل او کله نورې مثلا دغه دلتا حسین ډلې راپورته کړله چې دوی ته هغه جوړ کړي وه او لږ تهدید په ډول کې مارم. بیا هم پوځیان هوښیار وو.
یعنی تاسو وایئ چې پاکستان کې بې ثباتي نه راځي، یعنی دا احتمال ردوي
په هیڅ صورت باندې؟ هغوی نه غواړي چې مثلا خلک هوښیار خلک دوی خپله پنجابیانو سندیان پښتانه او بلوچستان ښه مهار کړي دي.
یعنی یو خو ناامنی او امنیتي بې ثباتي ده او یو سیاسي بې ثباتي ده. سیاسي بې ثباتي هم پر سیمه اغیز نه لري ستاسو په نظر؟
په هیڅ صورت مند لري. یو وخت زه په پاکستان کې چیرته وم، زه هلته ډیپلومات هم تیر شوی یم. بیا ما یو پوښتنه هغه وخت کې چې پرویز مشرف د الوتکې په هوا کې نغاشلي بنده کړې وه، غوښتل یې چې هغه ووزني چې بیا هغه مځکې ته راکوز شه. موږ فکر کاوه چې ودی او غچ اخلي نواز شریف نه، مارم کله چې کته چې هغه غرض یې ونه کړ او جنرال ما پوښتنه وکړه مال ده ته سزا نه ورکې؟ هغه نه کې وای نه، موږ سیاسونو ته سزا نه ورکوو او نه یې وزنو. دا بیا یو ډول باندې ساتو چې بیا پکارېږي پاکستان په سیاسي چارو کې. یعنی دوی تر دې اندازې پورې خپل راتلونکي دې مسلو ته پام کوي، خامخا چې کله وګوري چې دې اقتصاد ته سیاست ته یو تشنج منځته راځي، بیا فورا سره کښېني، فیصله کوي، جوړې فیصله بیا څوک کوي؟ پوځیان کوي، پوځیان بیا په زور باندې بېرته بهرهوي. دا مسله
مننه. اشفته صاحب، فکر کوئ چې په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي یا له امنیتي نظره بې ثباتي منتفي ده نشي راتلی؟ که راتلی شي ستاسو په نظر اثرات به یې اغیزې به یې پر سیمه څه وي؟
یو څه بې ثباتي همدا اوس رامنځته شوی، مګر دا به ډېر دوام ونه کړي، ځکه چې نه یوازې پنجابیان بلکې هغه پښتانه چې دلته بیا هم په اردو کې او په ایس آی کې رول لوبوي، هغوی سیاستمداران دي او د پاکستان د ګټې د خاطره ډېر و دغه مسایلو ته لمن نه وهي. زه فکر کوم ژر به تر کنټرول لاندې راسي، او دا چې خلک په طور د مثال په دا وروستۍ دوو ورځو کې په خاص توګه دوه شپو کې د عمران خان په لویان دي دوی په سره قناعت کو کې ځکه چې دا د غرب لاس ته علاقه دوی غوښتل چې دا کار وسی کنه نو کا خلک پکې رښتیاګو غټ رول لوبولای شول دا تغیرات به نه راتل په پاکستان کې مګر اساسي نقش پوز او ایسای لوبي او د دوی سیاسيون لکه د افغانستان سیاست مداران نه دي پاکستان د منافع د خاطر دغه مسایل به ژر تر ژره مهار کی تر کنټرول لاندې راولي او به ډیر لمن ورته ونه وهي او دا چې پر افغانستان باندې څه اغیز لري یقینا ته به هم د موجوده سرپرست حکومت اړیکو دوی سره دی چې دوی خو اوس متاسفانه یو لاس نه دي یو خو ډیر ورسره نږدې دي بل خو هم داسې نه دي چې ډیر بل لري مګر یو څه توپیر پکې شته دي زه فکر کوم چې دوی متاسفانه هیڅ درنه په افغانستان کې سرپرست حکومت شوم چې دوی کوم برنامه ورته نه لري نو باندې چې د یو منفعل سیاسي کتون کې پټوګه خپل رول بلوي بلوي او سبدیر هغه ځوونی کې مګر دا چې وګوي وګوري چې یو لور مطالبه ته نور هم پچی چټک کې درنه په افغانستان کې دا به نږدې ورځو کې معلوم شي
او شفته تاسو د پښتنو یادونه وکړه د پوځیانو د سیاسيونو مګر د عامو پښتنو یا هغه پښتنو چې ملتپال پښتنه دي دغه وضعیت به فکر کوي څنګه شي د عمران خان له تلو سره او د نوې ادارې له راتګ سره چې احتمالا د مسلم لیگ مشر به پراس کی وي یعنی په مجموع کې د خلک ډیر زیات په یو ډول سره تړلې دي د افغانستان له جریاناتو سره د دوی موقف د دوی وضعیت په څه ډول شي
د دوی لپاره یو څه محدودیتونه بلا په سیاست دي ځکه چې عمران خان یو قومي لیدل د نوډل او دوی سره په نږدې په تماس کې وو د دې مورد سره ډیر ځان ته خپل ګول ته ګټه پورته کول دا چې تغیرات راسي او د عمران خان په نشتون کې یقینا د دوی لپاره یعنی د پښتنو لپاره او د دوی تحریک لپاره او د دوی سیاسي فعالیتونو په اړه یو څه محدودیتونه لا پاتې دي او منفي اغیز به پر دوی باندې وکړي
په کوم دلایلو یعنی څه ډول منفي اغیز
یعنی دوی کله چې مستقیمن د پاکستان سره غازم سره روابط درلودل دوی ته د امکاناتو ته برابر شوی وو د اقتصادي لحاظ نیولې تر تبلیغاتي او سیاسي فعالیتونو پورې دا چې عمران خان روس د دې په پاکستان کې اساسي نقش ونه لري نو د دې ځای و دغه نیسی آی ایس آی او پوز او آی ایس آی د عمران خان پالیسی او دغه ګوند پالیسی باندې لري د دې خاطر وي چې محدودیتونه لا پسې زیات شي او دا چې زموږ سرپرست حاکمیت هم د دې قومي توامیت څخه یووالی شي څه استفاده کول او غتی پروتوکول دا به پسې محدود شي ځکه چې دا د پاکستان په نفع نه وو او د افغانستان په ګټه د تبلیغاتي لحاظ ډیر دی مګر د عملی لحاظ متاسفانه وګوري بیا هم ژوند دي د پاکستان او ګټه د خاطر نه د افغانستان د خاطر دې خاطر چې کوم چې یو لر محدودیتونه به قربان دی ولګول شي او دا تبلیغاتي اړخ به ډیر لا پسې ضعیف شي
مننه مارچ صاحب د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ راتلونکي به څه ډول تاسو ته ښکاري یعنی څه به پیښ شي له پی ټی ایم سره د په دغه نویو تحولاتو کې
ګوره دغه پی ټی ایم یا ګوندونه چې پر هواد کې یا خامخا بهرنی ملاتړ هم لري پی ټی ایم دې چې ملاتړ لري هندستان سره دومره مرسته ونه کړل مثلا چې په کارو باید کړی وای بیا راځو افغانستان ته چې افغانستان باید کړی وای ځکه افغانستان ادا کې تر اټکه پورې دما یا مرګري پر دما خپل خاوره ده او پښتانه دما دي دما واران دي مره په صورت باندې څه ونه سکلای بل خبر راځي چې دوه خبرې سم سفر احتیاط ملت ته وکړو یو چې پاکستان کې چې هر ګوند او هر سیاسي یا پوځي او بخره غوړم سیاسي یا مذهبي ډله سره پورته کوي خامخا ISI هغه کې اثرات لري په نفوس پکې کوي او کنټرول لري پر صورت باندې که پخوانی دي که اوسنی دي که نوی راپورته کیږي او که بیا کوم یو بغاوت کې سر روان نه کوي خو د موږ د پي ټي ایم ټول رهبران هم مشران هم یو رزبان ته ولېږل نو په دې باندې اسناد جوړ کړه به زه د افغانستان مسلې ته په زغرنده وایم په ښکاره باندې وایم چې په ISI په رهبري د افغانستان کې دا اوس طالبان دي هم دوی خپل کسان لري خپل کسان زیات ځای کړي دي طالبان ټول داسې مکمل داسې نه دي دې کې شته پاک کسان شته سپېسلي کسان شته مثلا خو هېواد ته ژمن کسان شته خو په څنګ کې داسې ډلې هم څه نه تنه ISI ته نورو بهرني استخبارات د نړۍ ته هم کار کوي هغوی کېنولې دي که چېرې تا پاک سپېسلي طالبان وکړی شي وطن بین طالبان وکړه چې استخبارات فعاله کړي او دوی په رګوته کې یو د قانون منګول ته اوسپارې دا به ښه خبرې کنی دغه څلوېښت کاله په رهبري د افغانستان کې د ISI ګوډاګیان متاسفانه کار کوي فعاله دي خصوصا د مجاهدینو طالبانو په وخت کې نو بنان دلته کوم ستونزه یا کوم مشکل یا کوم خطر د افغانستان خوا نه پاکستان ته په صورت باندې نه شي جوړېدلی هغوی هم دغه مسله تر ډېر بریده پورې کنټرولولی سي مهارولی سي کوم هغه نه کې یعنې نه دننه په پاکستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونه په افغانستان کې هېڅ حرکت نه سکوي تر هغه چې دوی خپل استقلالت له ISI او پوځیانو ولنه لري
مننه په څو لنډو دقیقو کې چې پاتې دي زه غواړم چې په دوو مسلو باندې ستاسو نظر واخلم د زمونږ د شنونکو نظر واخلم یو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په مسله او بله د کډوالو مسله ده اشفته صاحب ستاسو په نظر د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارت کې به څه بدلون راشي له نویو بدلونونو سره
په دغه مور کې هیڅ د باور وړ نه دی چې فوجیان د پاکستان په تجارت کې هم لوی لاس لري او همیشه دا د وی تر کنټرول لاندې وو او دی په راتلونکي کې هغوی بیا مخفلې ګټې ته ژمن دي مګر په دا شرط چې د افغانستان دپاره هغوی اصلا دا انساني ژمنه مد نظر کې نه لري متاسفانه او دا ځکه چې د افغانستان لخوا هڅې یو تدوین شوی اقتصادي پالیسي خصوصا په دغه روسیو کې هیڅ وړاندې شوی نه دی یقینا چې تاثیر لري مګر دا په دې پورې اړه لري چې د افغانستان لخوا د موجوده سرپرست حاکمیت کوم څه هغوی ته وړاندیزونه کېږي که وړاندیزونه نه وي نو هغوی تمن څو ورځې دمخه په تور د مثال یو قرارداد چې دوی نشر کړی وو د ترانزیت په حق ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیت به سر له اوسه تر یو کال پورې آزاد دي که داسې وسي تاسو فکر وکړئ چې افغانستان 15 میلیونه کسان دي اولت څرنګه چې په 2000 کال کې نشر شو 2.8 میلیونه کسان دي او پاکستان یو صنعتي هیواد دی نو د هغوی ترانسپورت او ترانزیت آزاد شي رښتیا ګو دنه به افغانستان په کې څه به جوړ شي او بیا د هغوی موټران اکثرا یا کاملا دغه دی راسل اخوات دي د فرمان یا جلو مشترنګي نو د تاسو فکر وکړئ چې د افغانستان په ترافیک کې څه منفي بدلون رامنځته کیدای شي په دغه شکل باندې اقتصادي مسایل باید حتما برنامه ولري
اشفته صاحب دا خو د تیرو کلونو اړوند مسایل هم دي زه غواړم دا راته ووایي چې دغه قرارداد ترانزیتي قرارداد چې تاسو یادونه کوي البته لاند که ځواب راکړي دا خو د پاکستان له پخواني حکومت سره شوی وو یعنی له پاوت سره نه وو شوی دا یو سیاسي خبره نه ده دا یو تجارتي خبره ده د نوې واکمنۍ له راتلو سره به فکر کوي چې په دغه ډول جزئیاتو کې هم بدلون راشي
نه دا دغه موجوده سرپرست حکومت یو قرارداد دی دغه ورته د مخه نشر شوی وو دا بیرته سرتنګین شوی او تر یو کال پورې پاکستان دا مسائل بالکل د مالیاتي لحاظه دا په اخر د کال کې به ورسره دوی وسنجي او نور جزئیات به راوړان دي کی دا موجوده خبره ده او د اقتصادي لحاظه دا د غالیو په حق له هم یو څه وړاندیزونه شوی وو چې نتیجې ته نه دي رسیدلي د عمومي تجارت د ترانزیت چې د افغانستان سره مال تجارت وا پاکستان ته زی په دغه موارد کې خبرې سره شروع شوې مګر نتیجې ته نه دي رسیدلې که یو مدون برنامه ورته جوړ شي د افغانستان په ګټه به او د پاکستان هم اکثرا تاسو ووري چې د افغانستان میوه کړی چې
سرحد رسیږي به یو مشکل او پرابلم ورته جوړیږي. دغه موارد همدا اوس روان دي. زه امیدوارم چې ورته یو څه برنامه جوړ کړي چې دغه موضوعات تر کنټرول لاندې راشي.
ډیره مننه. تاسو مارچ صاحب د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دا نویو شرایطو کې اقتصادي اړیکو ته څه ډول ګوري؟ کلان راته وایي لطفا.
ګوره، دا اقتصادي اړیکې مبنی د هیوادو د ګټې خپلې ملي ګټې پر بنیاد باندې جوړیږي. دغه لپاره یو پالیسي او پروژه جوړي او پروګرام ته جوړي. افغانستان په دې اقتصادي نه پروګرام لري او بل خواته چې ورته ګورو، پاکستان د افغانستان ټول اقتصاد په ځان متکی کړی دی.
یعنی څه باید وکړي چې دغسې یو هغه پالیسي چې تاسو وایئ جوړی کړي طالبان؟
یو پروګرام یو پالیسي به داسې جوړ کړي که کوم تړون یو څه له پاکستان سره کوي، به نړیوال ضمانت تر دې ته ترلاسه کړي. متاسفانه دا کار نه سوی او افغانستان ټول متکي پر پاکستان ده. پاکستان څه غواړي؟ په خپلو ګټ مټو تجارتي سوداګري چارې کې همدا اوس موږ ګورو دغه ترانزیت مرکزي آسیا ته نورمال ډول باندې ځي. افغانستان کله څه زړه غواړي، څه زړه نه غواړي. مثلا ترانزیت یا د مال تجارت په بندر کې درې باندې بوبار لاوه چې تاود هم کوي، سره تړون هم سره کوي. برن بیا تفاوتي بدلته څرګندېږي، ځکه پېږي چې افغانستان دا واک اختیار نه لري د پاکستان مقابل کې چې ودرېږي، خپل حق دفاع وکړي په خواشنۍ سره. دا مشکل ورته جوړ شوی که دغه کله سره چې افغانستان استقلالیت مطلق وانخلي، دغه ګوډایي او جاسوسان د پاکستان مهار نه کوي او لرې نه کوي، او له پاکستان نه دا اوسنۍ رهبري خپل کورونه راونه باسي، نه مجبوریت ځان خلاص نه کوي، نو دغه بدبختي به دوام.
مننه. وخت مو ډېر کم پاتې دی. یوه بله پوښتنه هم له تاسو کوم مارچ صاحب، د کډوالو په باب لطفا راته ووایاست چې د موږ د کډوالو په وضعیت کې به څه اغیز وکړي نوی حالات او د پاکستان سیاسي بحران؟
پاکستان همیشه د افغان کډوال په خپله ګټه باندې استعمال کړي دي. که چېرې راته اوسېږي هم له نړیوال نه په دې عقل پیسې اخلي، د یونیسانو دوی پیسې اخیستي، ملګرو ملتونو څخه هم نه اخیستي دي. نو بنا نه افغانستان خو نسي کولی مثلا په فري حالت کې کډوالو ته زمینه مساعده کړي، د کار، د تعلیم، د معیشت، د ژوند، چې هغوی بهرته راوسي خپل وطن ته. نو بنا هغه بلته پاتې او پاکستان چې هر څه غواړي هغوی په دې باندې خپل خلاف د ټولو اصول او مقررات د کډوالیو دوی سره برخورد کوي او کړی ده او ادامه ورکوي. کوم تغییر په کې نه راځي، که رهبری تغییر کوي که نه کوي، دوی هغه یو پروګرام مخې ته ځي. بیا هم تاکید کوم د پاکستان هیڅ څه تغییر نه کوي. هغه پالیسي پروګرام چې جوړ شوی دی پوځیان عملي کوي، آیسي عملي کوي، که ملکي ادار راځي او قضا کته پورته کوي، کوم مشکل پکې نه شته.
مننه. او اشرف صاحب، له تاسو نه همدا وروستۍ پوښتنه کوم چې د کډوالو وضعیت به څنګه شي په راتلونکي پاکستان کې په داسې حال کې چې سیاسي بحران ځپلی؟
دا متاسفانه لا مخ په خرابېدو دی، ځکه چې د موجوده سرپرست حاکمیت د نه برنامې درلودلو سره یو تعداد زیات افغانان ورځ تر بلې کډوال کېږي په پاکستان کې. او هلته همدا اوس یو کور چې سړی وغواړي چې پرانیسي، دا امکان بالکل نشته دی. او پاکستانیت ډېر برلاسي شوي دي نور هم، او د اقتصادي لحاظه، د سیاسي لحاظه، هر څه د هغوی په لاس کې دي. او د افغانستان له خوانه هیڅ توجه ورته نه کېږي. تاسو فکر وکړئ نن ورځ په پاکستان کې دغه زار او د اشاره حالت د افغانانو، او په خاصه توګه په ایران کې، مګر سرپرست حاکمیت هیڅ کوم برنامه ورته نظری، حتی یو اعلامیه مخبرولی نسی، حتی یو خواهش هم کولی نسی، ځکه چې دوی هیڅ برنامه نه لري او ډېر د هغوی تر اغیز لاندې دي. او نه غواړي چې کم د پوز مشر یا د آیس آی مشر د دوی څخه خدای نه کړده خفه نه شي. دوی د افغانستان دپاره نه غواړي چې څه وکړي. متاسفانه راتلونکي کې په دغه شکل باندې لا پسې منفي اغیزې به ډېر شي او د افغانانو ستونزې به را هم زیاته شي.
ډېر زیاته مننه. کاشکې د طالبانو مرستیال ویان ته چې ازادي راډیو بلنه ورکړې وه په دې پروګرام کې راغلی وای او د طالبانو د حکومت د دریځ دفاع یې کړې وای. په هر صورت زموږ د 15 دقیقې نننی بحث موضوعات همدومره وو. له خپلو میلمنو پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج او د دریم خط د ملي حرکت د مطبوعاتي کمیټې له مسؤل میرویس اشفتنه زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه.